شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. تخنیکي چارې حمید رکین پر مخ وړي. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، په کندهار او ننګرهار کې مو د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅونه خبرو. دا به هم واورئ چې طالبان د دې پاڅونونو د مخنیوي لپاره څه کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزای وړاندې کوي.
طالب وسله والو په پکتیا ولایت کې د ملي پوځ درې عسکر وژلي. په لوګر کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسله وال طالبان وژل شوي، او په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې لږ تر لږه شپاړس تنه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. افغان چارواکي وایي طالب وسله والو نن په پکتیا ولایت کې د ملي پوځ درې عسکر له تختولو وروسته ووژل. د پکتیا د پولیسو د جنایي څیړنو امیر محمد زمان وایي دا عسکر د احمد خیل ولسوالۍ ته روان ول چې وسله والو وتختول. د زمان په وینا دا عسکر په رخصتۍ ول او د خپلو کورنیو لیدو ته روان ول. په رسمي ارقامو کې ښودل شوی چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ملي پوځ او پولیسو له 1500 زیات عسکر وژل شوي دي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه تنه وسله وال طالبان وژل شوي. د لوګر د امنیت قومندان غلام سخی روغ لیونی ازادي راډیو ته ویلي افغان ځواکونو تېره شپه مرکز ته نږدې په جویک سیمه کې عملیات کړي، دوه تنه وسله والې وژلي او یو اندازه وسله یې هم نیولې ده. روغ لیونی وایي په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د لشکرګاه او کندهار ترمنځ د غزیدلي سړک په اوږدو کې نن یو 303 ډوله بس چپه شو، شپږ تنه پکې مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د هلمند والي ویان داود احمدي وایي دا بس نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د موټر چلوونکي د بې پروایۍ له امله چپه شوی او موټر چلوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. احمدي وایي بس له کندهار نه هرات ته روان و چې لشکرګاه ته نږدې چپه شو. وسله والو طالبانو د کندهار د چارواکو هغه ادارات کړي چې وایي په ژړۍ ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد ولسي پاڅون کړی او له څلورو کلو څخه یې وسله وال طالبان ایستلي دي. پرون د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې ولایت د ژړۍ ولسوالۍ په څلورو کلو کې ولسي خلکو وروسته له هغې د وسله والو طالبانو په وړاندې په تش لاس پاڅون وکړ چې وسله والو په زوره ورڅخه ډوډۍ غوښتله او په کورونو کې شپې کولې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماس کې ویلي په سیمه کې د دوی په خلاف هیڅ ډول پاڅون نه دی شوی. پاکستانی چارواکي وایي د امریکا دریو بی پیلوټ الوتکو نن په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې لږ تر لږه شپاړس تنه مشکوک وسله والو وژل. استخباراتي چارواکو مشال راډیو ته ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي غرنیو سیمو مکۍ، ډنډه او دیری نشتر په کلو باندې حملې شوې دي. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د متحده ایالاتو ډیپلوماټ احضار کړی و. د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد اعتراض کړی و او دا ډول حملې غیر قانوني بللې وې. امریکایي چارواکي وایي دا حملې د امریکا ضد وسله والو د ځپلو لپاره مهمې دي. په دې حملو کې زیات شمېر القاعده، طالب وسله وال او نور اسلامي افراطیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي موسسې کې د ایران استازی وایي هیله من دی چې د اتریش په مرکز ویانا کې له دې موسسې سره د تهران د خبرو په نویو پړاو کې چې نن پیل شو پرمختګ رامنځته شي. علي اصغر سلطانیه خبریالانو ته ویل موږ هیله من یو چې له دې خبرو څخه به مثبته نتیجه ترلاسه شي. دواړه اړخونه هڅه کوي چې خنډونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژي موسسه شک لري چې ایران په پټه د اټومي وسلو د تولید پروګرام پر مخ وړي، خو اسلامي جمهوریت دا تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو پلاتون کې هرمان نکایرتس په خبرو کې له ګډون مخکې خبریالانو ته وویل مونږ نن دلته یو چې له ایران سره بحث وکړو او د پاتې مسلو د حل لپاره یو تړون رامنځته کړو. البته مونږ به دغه راز له ایران څخه وغواړو چې د پارچین په تاسیساتو کې د پلاتینې لپاره زمونږ د غوښتنې او نورو غوښتنو په اړه څه نظر لري. دا به د نن ورځې پلان وي. لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره سره په فردا او تاسیساتو کې د یورانیمو د غني کولو نوي ماشینونه لګولي دي. ډیپلوماټانو دا هم ویلي چې ایران د پارچین تاسیسات پاکوي تر څو د اټومي وسلو نښې نښانې لري کړي. په تیر جون میاشت کې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. د یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی له آذری چارواکو سره د خبرو په مقصد باکو ته رسېدلی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ویان المان عبدالایف ازادي راډیو ته ویلي د آسیا او آرام سمندر په چارو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال به نن د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزیر المر محمد یاروف سره وګوري. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي په خبرو کې به د هغو دوو تنو آذری شاعرانو په اړه هم بحث وشي چې په تېرې مې میاشت کې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي ول. او د ناروی یوې محکمې اندرس بیرنګ برایفک چې تیر کال یې واویا کسان په ډله ییز ډول او بمی چاودنو کې وژلي ول په یو ویشت کاله باندې محکوم کړ. د قاضیانو پنځه کسیزې ډلې دغه راز نن حکم صادر کړ چې درې دېرش کلن مجرم په دماغي لحاظ زندان ته برابر دی. په ناروی کې د قتل یا قتلونو لپاره یو ویشت کاله حد اعظمي سزا ده او د دې هیواد په قانون کې د عمري بند سزا نشته. که چیرې نوموړی ټولنې ته خطر وپېژندل شي نو د بند سزا یې ممکن اوږده شي. قانون پوهان وایي قاتل ممکن د ژوند تر پایه په زندان کې پاتې شي. برایفک اعتراف کړی چې د جولای میاشت کې په اوسلو ښار کې په حکومتي ودانیو بمی حملې کړې وې او نهه شپېته تنه ځوان نارویژنیانې د اوړي په یو کمپ کې په ډزو وژلي ول. دا حمله له دوهم نړیوال جنګ وروسته په ناروې کې تر ټولو ناوړه پېښه بلل شوې ده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د روان خبری مجلې په دوام مو د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د خلکو له پاسونه خبرو.
لاسونه په خلکو ماتېده، خلک مرګېده او ټول عزیزانو په دې باندې بد ومنله او موږ له دې نه ملاتړ وکړو. دا موږ ویلې چې یاره موږ چاته اجازه نه ورکوو چې موږ خاوره کې داسې ناوړه عمل وکړو.
د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې هم د طالبانو پر ضد د خلکو د پاسون خبر لرو او په دې اړه مو په ولسي جرګې کې د دې ولایت استازی خالد پښتون را شغولی.
زه رس فکر کوم چې دا حرکت باید مشخصا نور ولسوالۍ ته لاړ شي په دې خاطر چې څلور اساسي دلیل لري.
د هلمند په مارجا ولسوالۍ کې بیا قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې سوله وکړي.
ته چې څوارلسم کال کې بیا مرکزي حکومت ورسره جوړی، ائتلافي حکومت جوړی، دا وسه ولې نه ورسره جوړی؟
له طالبانو سره مو د سولې په اړه د سعودي عربستان له تازه هڅو په تفصیل خبرو. نتایج شوی رپورت دغه هیواد ته د طالبانو د یو شمېر مشرانو د ورتګ خبر خپروي. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ خلک په دې ولسوالۍ کې او د کندهار چارواکي بیا په ژړۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د خلکو د پاڅونونو خبر ورکوي. د حصارک ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو ظلم دوی اړه کړل چې پر ضد یې ولسي پاڅون وکړي او څو کلي یې د دوی له نفوذ څخه پاک کړي دي. تر دې پخوا د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ او د لغمان او ځینو نورو ولایتونو څخه رپورټونه خپاره شوي وو چې خلکو د طالبانو پر ضد پاڅونونه کړي دي، خو وسلوال طالبان بیا دغه پاڅونونه ولسي نه بولي او دا د سیمه ییزو پولیسو حرکت بولي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د وسلوال طالبان پر ضد راپورته سوي او له ډېرو کلو څخه یې ایستلي. د حصارک ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دې ولسوالۍ په دوو یا درو کلو کې وسلوال طالبان پاتې دي. د دې ولسوالۍ دوو تنو قومي مشرانو او ملکانو وویل وسلوالو له بې وزلو ولسي خلکو په زور ډوډۍ غوښته، د دې په کورنو کې په زور ځای نیوي او خلک یې وهل ټکول چې خلک یې له عمله پاڅون ته اړ شوه.
خپل ژوند په دغه نقلا خلکو باندې لاسونو پښې ماتې کړې، هغه جنازې ته خلک نه پرېښودل، موږ دغه مصیبت نه خلاصوي. ظلم او زور روان و، لاسونه په خلکو ماتېده، خلک مړه کېده او ټول عزیزانو په دې باندې بد ومنله او موږ له دې نه ملاتړ وکړو. دا موږ ویلې چې یاره موږ چاته اجازه نه ورکوو چې موږ خاوره کې داسې ناوړه عمل وکړي.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ پاڅون کوونکي وایي چې د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ له پاڅون کوونکو څخه الهام اخیستی او خپل خلک به د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د دوی په خبره چې دا پاڅون یوازې ولسي خلګو پیل کړي چې نه حکومت او نه هم بل خو ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ د کندهار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د دې ولایت په جړی ولسوالۍ کې خلګو د وسلوال طالبان پر ضد پاڅون کړي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې له دغه خلګو سره هر ډول همکاري ته تیار دي.
یو وخت طالبانو له شر څخه ازادي ویلي او سوالونه مولوي کوي او خلک د دې دولت او دولت اماده دي د دې قانون اماده دي چې په هر وخت کې په هر زمان کې د دې کسانو سره مرسته وکړي او هغه د دغه وسلو طالبانو د ظلمونو او فعالیتونو څخه وساتي. دولت بیا له هغه هم که پاڅون وکړي په ټولو سیمو کې ژوند دی چې ولسي خلک د فاتحه نه تاسو ته د فاتحه ولې دا راځي چې چې دا وایي د دې څه پرسته کوي د ولادت جمعې چې پای نه وایي چې څنګه غوښمه چې دا متور چې د خلکو څخه نه وي.
بله د راپورونو له مخې تر دې څو میاشتې په خوا د لمړي ځل لپاره د غزنی د اندړ ولسوالۍ خلکو هغه وخت وسلوال طالبانو پر ضد پاتون وکړ چې په دې سیمه کې طالبانو شونځي بند کړ. تر دې وروسته د غور، فاریا، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو له بیلابیل ولسوالۍ څخه د دغه ډول پاتونونو راپورونه ورکول سول. د سیاسي چارو ځینې پوهان بیا دغو پاتونونو راتلونکي ته اندېښنه ښیي چې ګواکې غیر مسؤول وسلوال به ځینې جوړ شي او افغانستان به له نورو ستونزو سره مخ کړي. وسلوال طالبانو ویلي چې دغه پاتونونه ولسي نه دي، بلکې د سیمه ییزو پولیسو حرکت دی چې بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت جوړ کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد پاتون کړی دی. همدارس د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد پاتون کړی دی. د ژړۍ ولسوالۍ د پاتون پوښتنه مې د افغانستان د ولسي جرګې له غړي خالد پښتون څخه وکړه چې دا خبره تاییدوي کنه. هغه وویل
بله، زه مخکې دې کې چې د ژړۍ ولسوالۍ په هکله خبره وکم، فقط غواړم یوې مسلې ته اشاره وکم چې دغه حرکت دوه کاله یا څه کم مخکې د روزګان په ولایت کې د ګیزاب ولسوالۍ کې واقع شول چې هلته اول ځل دپاره خلک د طالبان مقابل کې غورځنګ وکړي او وروسته د حکومت په کومک هغه ولسوالۍ ته نن ورځې پورې آزاد ده. چونه هلته ژورنالیستانو وجود نه درلودی، میډیا وجود نه درلودی، دا خبر هیڅ چا نشر نه کړي. وروسته د غزنی په ولایت کې د اردوړ ولسوالۍ او دا دی اوس د کندهار په ولایت کې په ژړۍ ولسوالۍ کې داسې یو پیښه کیږي. او تاسو ټول پوهیږئ چې ژړۍ ولسوالۍ د 2003 کال نه را په دې خوا مسلسل نارامه ولسوالۍ ده او د هغه ولسوالۍ نه ډېر خلکو کوچ کړی دی. یو دلیل د کوچ هم د سختو جنګو پیښېدل او د طالبانو د سختو فشارو واردول و او بالاخره دا دې داسې معلومیږي چې خلکو د دا فشار په مقابل کې غورځنګ وکړي او د دې په مقابل کې ودرېدل. دا بالکل واقعیت دی.
بله پښتون صاحب، تاسو دا هیله لري چې ممکن د کندهار په نورو ولسوالیو کې هم د طالبانو پر ضد پاڅون پیل شي؟
البته یو خبره زه باید وکم چې مخکې د جړۍ نه په کندهار کې په مشخص ډول د ډنګ ولسوالۍ کې ځینې داسې واقعات څرګند شوي و. مثلا بعضې خلک د طالبانو دخوا اختطاف شوي و چې بېرته بیا مثلا د ډنډ ولسوالۍ 2500 نفر ورځي د پنجوایي ولسوالۍ کښې خپل سړی په زور خلاصوي او طالبانو ته د پای ټکې ږدي چې تاسو نور زموږ ولسوالۍ ته مه راځئ. د اوس مشخصا د ډنډ او دامان ولسوالۍ کښې همدغه حرکت سوی دی، البته په میډیا کې نشر سوی نه دی. زه داسې فکر کوم چې دا حرکت باید مشخصا نورو ولسوالۍ ته هم لاړ شي په دې خاطر چې څلور اساسي دلیل لري. یو خو د سختو جنګو په مقابل کې د طالبانو ضعف خلک ودې ته مجبور کوي چې نور خلک د حکومت او د بنګلی جمعیت د کومکو څخه محروم دي او طالبان کوشش کوي چې بې ګناه خلک الته در نشان لاندې راولي د بنګلی جمعیت په توسط سره، ځکه د هغوی په کورو کې په زور ډوډۍ غواړي، په زور ځای غواړي او په زور خلک مجبور کوي و خپلو ملګرتیاو ته. بالاخره خلک دونه په تنګ راله پس شپږ وکاله بعد چې اوس نور خلک د دې توان او طاقت نه لري چې نور هم د طالبانو سره په همدغه شکل مخ ته ادامه ورکړي.
که چیرته دغه ستاسو وینا خلک راپاڅي او د طالبانو پر ضد پاڅونو کې، نو طبیعي خبره ده لکه څرنګه چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې خلک راپاڅېدلي دي، دوی وسلې ترلاسه کړې دي او حتی وایي چې له آزاد بازاره مرمۍ او وسلې اخلو. فکر نه کوي چې په افغانستان کې به د یو بل وسلوال ځواک لرامنځته کېدو سره یو ډول انارشي رامنځته شي؟
زما په عقیده په دې کار کې حکومت او بهرنی جامعه باید د ډېر قد څه کار واخلي او پرې نږدي چې د دغو خلکو ږغ بې ځایه ولاړ شي او سره جفت باید دا خلک په سیاسي او اجتماعي لحاظ سپورټ کړي، ځکه که دا خلکو سره کومک ونه کړ سي او دوی خپل سر ته پرېږدي. د یوې خوا زه فکر نه کوم دوی دونه توان ولري چې په بېلو بېلچا او یا په ډېر هغه اولیه سلاو باندې دوی وکولی شي د طالب په مقابل کې وجنګېږي، خو د بلې خوا څخه د خلکو اقتصادي توان هم دونه ضعیفه دی چې دوی نشي کولی چې خپل ځان خپله تقویه کړي. فکر کوم حکومت باید په دې ساحه کښې د اربکیانو په توسط سره د خلکو څوځن تاسو پوهېږي چې نن سبا اربکیان د خپل محله سره ټاکل کېږي. فکر کوم د دې لپاره دا بهترین شرایط دي چې باید د جوړۍ او ځینې نورو ولسوالیو کښې چې خلک د دې غوښتنه کوي هلته باید اربکي ځواکونه تقویه شي چې خلکو ته روحي قوت ورکړي او هغوی وکولی شي چې طالبانو ته نور د دوی په زوره خبرو او د دوی د جبر په نتیجه کې چې د دوی څخه ډوډۍ ځای او یا مسجد ته تګ غواړي د دوی په زور هغوی څخه ممانعت کړي.
خالص پښتون په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو استازی، مننه.
تشکر.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان چارواکي په غزنی کې د اندړ ولسوالۍ د پاڅون کوونکو د مشر د ټپي کېدو خبر ورکوي. فیضان الله فیضان نن په دغه ولایت کې له دوو ځانمرګو برید کوونکو سره په نښته کې ژوبل شو. زموږ همکار سید شاه سقیم په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي د غزنی پخوانی والی او دا مهال په غزنی کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون قومندان فیضان الله فیضان نن له دوو ځانمرګو برید کوونکو سره په مخامخ نښته کې ټپي شوی خو روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. د چارواکي په خبره د لومړنیو معلوماتو په اساس دواړه ځانمرګ برید کوونکي په فیضان پس له جلال آباد راغلي او د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د فیضان په موټر ډزې کړي دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي چې له ځانمرګو سره په نښته کې فیضان په لاس او پښه لګېدلی او اوس یې روغتیايي حالت ښه دی. دی وایي د پیښې په ځای کې د ملي اردو سرتېرو دواړه ځانمرګي برید کوونکي چې واسکټونه یې هم اغوستي وو ژوندي نیولي دي.
در داخل شهر غزنی در مسیر استقامت شورا
په غزنی ښار کې د کابل کندهار په لویه لاره یوه وسلواله ډله چې دوه تنه ځانمرګې هم پکې وو د فیضان په موټر یې وسلوال برید کړی دی چې وروسته د پیښې ځای ته څیرمه د ملي اردو ولاړو سرتیرو ورسره نښته کړې ده. په دغه نښته کې فیضان په لاس او پښه لګېدلی خو روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. په دې سربیره د ملي اردو سرتیرو دواړه ځانمرګې ژوندي نیولي دي چې ګومان کېږي یو یې پاکستانی دی. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شوي پاڅون یو تن قومندان حاجی هیبت شاه هم منی چې په وسلوال برید کې فیضان ژوبل شوی خو یې ټپونه یې سربېره دي. بلخوا بیا وسلوالو طالبانو په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دوی یو تن په عمر پاخه ملګري پر فیضان وسلوال برید کړی دی او مرګونه یې ټپي کړی دی. مجاهد ادعا کوي چې په برید کې د فیضان دوه تنه ساتونکي هم وژل شوي دي. وړمه ورځ هم وسلوالو طالبانو په اندړو ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون په جنګیالیو برید کړی وو چې په پایله کې یې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي وو.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د پاڅون کوونکو مشر ټپي شوی. افغان چارواکي د غزنی په څو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبر ورکوي. وروسته به په خپرونه کې په دې اړه واوري. خو اوس به له طالبانو سره د سولې او هغوی ته د سولې د وړاندیز په اړه واوري. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې قومي مشرانو او دیني عالمانو له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر د خلکو د مرستې غوښتنه وکړه. تفصیل له هلمند د الیاس دایي په رپورټ کې.
د مرجې ولسوالۍ مشران او سپینږیري د خپلو خلکو او کلیوالو نه غواړي د سولې خبرو ته هیله من واوسي او هغه وسلوال له جنګه تیر کړي چې د دوی په کلو او کوڅو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کوي او یا هم د سړکونو په منځ کې ماینونه ځای پر ځای کوي.
نو راشئ چې موږ اعتماد سره وکړو. څلور سوه د مرجې مالي پولیس وړونو جوړ دي معاش کړي د وزیر داخلیت او څوارلس نیم سوه مالي پولیس جوړ سوه. دا اوس هم څوارلس نیم سوه دا ولاړ دي.
په مرجې کې دغه پراخه غونډې ته سلګونه کسان په خپله خوښه راغلي وه. د مرجې دولتي مشرانو د خلکو ته وغوښتل چې نشې توکي کوکنار او چرس ونه کړي ځکه په سیمه کې د روان جنګ د دوام یوازینی لامل هم کوکنار دی. د مرجې ولسوال عبدالمطلب مجبور دا ومنله چې په مرجې کې امنیت د ټوپک په شپېلۍ نه بلکې د ولس په مرسته راغلی دی.
نن موږ اوس په یو داسې مرحله کې قرار لرو چې د مرجې د ولسوالۍ امنیت د یوه کال را په دېخوا رسما د دولت او دغه د حساب د قواو څخه د زموږ ملي وسلوال پوسه انتقال شوی دی چې دا یو غټه لاسته راوړنه ده چې زموږ د وطن ځوانان په خپل راولاړ شوي دي. خپل د وطن عزت او ناموس د ساتنې دپاره ملا تړلې ده او خپل سینه یې سپر کړې ده.
مرجې لشکرګاه په لویدیځ کې یوه ګڼمیشته سیمه ده. په مرجې کې د امنیت ټینګښ په موخه د سلګونو افغان او بهرنیو سرتیرو ککرې ولغړې دي خو په دې سیمه کې هغه وخت امنیت ټینګ سو چې قومي مشرانو او په سیمه کې محلي پولیسو د ځان ساتنې هلې ځلې پیل کړې. د مرجې او تن قومي مشر علي شاه خان مظلومیار له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې سره یو ځای سي او د قومي مشرانو او ملکي خلکو له وژلو لاس واخلي. هغه وویل په دې وروستیو کې د وسلوالو په بریدونو کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله ولسي مشرانو او د ملکي خلکو لور ته اوښتې ده.
داسې پرځول که زموږ هغه ورونه چې اوس د جګړې یوه برخه ده چې دلته نن را سره ناستې اوس
د یو پنځو دقیقو لپاره وسله اېږدو خبرې سره کوو. د دې ملت د وژلو پر سر پروژې ما اخه نورې دندې هم ډېرې دي که واکمني کوي دا هېڅ چیرې ممکنه نه ده. ته چې څوارلسم کال کې بیا مرکزي حکومت ورسره جوړی ائتلافي حکومت جوړی دا اوس یې ولې نه ورسره جوړی اوس ولې خبرې نه ورسره کوي چې نړیواله ټولنه د روانه ده ځي
په یو مرجع کې د سولې د ټینګښت او د نشي توکو د مخنیوي په اړه غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې نږدې درې کاله وړاندې دا سیمه د وسلوالو طالبانو تر ټولو غټ مرکز و چې د زرګونو افغان او بهرنیو سرتیرو په ځانګړو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له ولکې وایستل سوه.
د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې په سلګونو قومي مشرانو او دیني عالمانو پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته لاره هواره کړي. هاخوا ویل کېږي چې طالبانو د سولې نوې هڅه پیل کړې. په پاکستان کې خبریدونکي ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي سعودي عربستان چې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې برخې اخیستو ته علاقه نه درلوده پخوا اوس یې په غیر رسمي توګه د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړې ده. سعودي عربستان مخکې تر دې ویل تر هغو چې طالبان له القاعده شبکې سره تړلي وي دوی به دې خبرو ته زړه ښه نه کړي. اکسپرس ټریبیون د یو شمېر ډیپلوماتانو په حواله چې نمونه یې نه دي خپره کړي وایي د طالبانو ډېر اعتباري خلک او مشران په دې وروستیو کې د خبرو لپاره سعودي عربستان ته بلل شوي او یو شمېر نور به په نږدې راتلونکي کې ولاړ شي. فریده هورسیفي او په دې اړه نور جزئیات.
د تیلو غنی هیواد سعودي عربستان چې تر دې دمخه یې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رول لرلو ته چندان زړه نه ښکاوه په دې وروستیو کې له طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره په غیر رسمي توګه د سولې په اړه یو شمېر ناستو او خبرو اترو کې برخه اخیستې ده. دا خبره پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس تریبیون په خپلې وی مقالې کې خبره کړې ده. افغان او عرب ډیپلوماتانو د ورځپاڼې ته دا تایید کړې ده چې سعودي د هغو طالبانو په شمول چې په قطر کې له متحد ایالاتو سره خبرې کړې دي ډیر شمیر طالب مشران عربستان ته بللي څو له هغوی څخه داسې طرحې ترلاسه کړي چې څنګه باید په مؤثره توګه د سولې پروسه مخته ولاړه شي. د طالبانو د پلاوي مشري په پېښور کې پخوانی افغان جنرال قنسول مولوي نجیب الله کوي او د حزب اسلامي د درې کسیز پلاوي مشري بیا ډاکټر غیرت بهیر کوي چې د حزب اسلامي د سیاسي چارو مسؤل دی. دوی په دې وروستیو کې د سعودي عربستان له چارواکو سره په غیر رسمي توګه د سولې خبرې کړې دي. اکسپرس تریبیون لیکي دا خبره یو شمېر هغو ډیپلوماتانو ورته کړي چې د خپلو نمونو د نه خپرېدو غوښتنه یې کړې او د دې خبرو اترو په اړه ورته معلومات شته. د یادو ډیپلوماتانو په حواله د قطر په خبرو اترو کې د طالبانو یو لوړ رتبه مشر شهاب الدین دلاور او د مولوي جلال الدین حقانی ورور خالد حقانی هم تیره اونۍ د سعودي عربستان د حکومت په دستور د هیواد ته بلل شوي وو. د اکسپرس ریبیون په حواله ده هم بل شوی چې سعودي نورو طالب مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده. د طالبانو پوخانی چارواکي او د حقانی شبکې مشران به په نږدې ورځو کې د سولې د پروسې د چټکۍ لپاره وبولي. اکسپرس تریبیون لیکي د طالبانو یو مشر هم دا ډول بلنې تایید کړې دي. د بلل شوو کسانو په لیست کې طیب آغا چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر نږدې اعتباري سړی دی او د په قطر کې هم د طالبانو د ډلې د خبرو اترو مشري کوله شامل دی. بل پکې نصر الدین حقانی د جلال الدین حقانی زوی او د هغه ورور سراج الدین حقانی دی. همداشان په لیست کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت د سیاسي چارو پخانی مشر آغا جان معتصم شامل دی. یو بل ډیپلوماټ بیا اکسپرس تریبیون ته ویلي پاکستان او افغانستان هم دې نتیجې ته رسیدلي چې سعودي دې ته وهڅوي چې د سولې په پروسې کې برخه واخلي. د تیرې فبروري په لومړۍ کې چې افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له مشرانو سره په اسلام آباد کې وکتل دې خبرې ته ورسید چې په رسمي توګه د سولې په خبرو کې د سعودي د مرستې په لټه کې شي. دا خبره یو افغان چارواکي چې له افغان هیئت سره یې هغه وخت اسلام آباد ته سفر کړی و اکسپرس تریبیون ته کړې ده. د تیر جولای په میاشت کې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی سعودي عربستان ته تللی و او د استخباراتو له مشر سره وکتل څو په دې توګه د سولې د پروسې په اړه اطمینان ترلاسه کړي. صلاح الدین ربانی همداشان د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره هم په جدي کې کتلی و. افغان او عرب ډیپلوماتان په دې مطمئن دي چې سعودي عربستان به د سولې په خبرو کې مهم رول ولوبولی شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په روانه خبری مجله کې مو مخکې دا راپور درلود چې په غزنی کې د طالبانو پر ضد د اندړ ولسوالۍ د پاڅون کوونکو مشر فیضان الله فیضان ټپي شوی دی. دولتي چارواکي په همدې ولایت کې وایي تېره شپه یې د غزنی په ځینو ولسوالیو کې عملیات کړي دي چې په نتیجه کې یې 14 تنه وسلوال وژلي او نیولي دي. چارواکي وایي له وسلوالو سره مو زرګونه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم نیولي دي. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ همکار سید شاه سقیم په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي د جمعې په شپه د غزنی ولایت په دریو ولسوالیو قرباغ، اجرستان او اندړو کې افغان او بهرنیو سرتیرو عملیات کړي دي چې په پایله کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور یې ژوندې نیولې دي. د چارواکو په خبره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې افغان سرتیرو ته د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي هم لاس ته ورغلي دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي چې په ترسره شویو عملیاتو کې افغان او بهرنیو سرتیرو تکوم مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په قرباغ کې د بهرنیو او کورنیو سرتیرو لخوا ګډ عملیات شوي دي چې په پایله کې د کوچانو د ډلې 4 تنه جنګي قمندانان وژل شوي او 3 نور یې ژوبل شوي دي. دې ته ورته په اجرستان ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور یې ژوندي نیول شوي دي. بلخوا به د اندړو ولسوالۍ په کنصف سیمه کې د ملي امنیت سرتیرو عملیات کړي دي چې په پایله کې 4000 کیلوګرام چاودیدونکي توکي نیول شوي او درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پر روانه خبري مجله کې وړاندې ستاسو څورا رسیدلې سمسون الولم. خو اوس په د ایران په اړه یو مطلب راوخلم. د ایران تر ټولو د ایران د اپوزیسیون پیاوړی مشر میر حسین موسوی د زړه د ناروغۍ له امله د تهران په یو روغتون کې بستر شوی دی. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر څنګه رپورت لري چې فرا هیوادی اوروي.
د ایران د اپوزیسیون د ویب پاڼو د راپورونو پر اساس د دې هیواد د تر ټولو لوی اپوزیسیون مشر میر حسین موسوی چې د 2011 میلادي کال فبروري میاشتې راهیسې په خپل کور کې نظر بند و، اوس د زړه د ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر دی. راپورونه د نامعلومو سرچینو له قوله لیکي چې ښاغلی موسوی د پنجشنبه په ورځ د تهران د زړه د ناروغۍ په څانګه کې بستر سو. د اپوزیسیون ویب پاڼې د ایران زرغون ژغ لیکلی دی کله چې ښاغلی موسوی په روغتون کې بستر کړل سو، امنیتي ځواکونه روغتون ته ولاړل او په روغتون کې یې څارونکي کیمرې نصب کړې. د موسوی سلاکار او ویاند اردشیر ارجمن ازادي راډیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړ. ارجمن چې په پاریس کې اوسیږي د موسوی د خراب صحت پړه یې د ایران پر ستر مذهبي مشر علي خامنه‌ای اچولې دي. دی وایي
موسوی وړاندې لدی چې په خپل کور کې تر نظارت لاندې ونیول سي روغ رمټو. کم موسوی ته هر څه ور پېښ شي نو آیت الله خامنه‌ای به مستقیما مسؤول وي.
ویل کېږي چې د موسوی میرمن زهرا رهنورد په روغتون کې له خپل خاوند سره ده. موسوی د هغه میرمن او د اپوزیسیون یو بل مشر مهدی کروبی د 2011 میلادي کال فبروري راهیسې په خپل کور کې نظر بند کړل سول. دا وروسته له هغه چې هغوی د ایران له خلکو وغوښتل چې د عربو له قیام سره د ملاتړ لپاره د ایران لارو او کوڅو ته راووځي. پروسږ کال په یو شمېر عربي هیوادونو کې په زرګونو عربان د خپل حکومتونو پر خلاف مظاهره پیل کړې. له هغه وخت راهیسې چې موسوی د هغه میرمنه او مهدی کروبی په خپل کور کې تر څارنې لاندې نیول سوي دي، د حکومت په حکم له د باندې نړۍ سره هیڅ ډول اړیکې نسي نیولی. په ډېرو لږو مواردو کې د هغوی د کورنۍ غړیو د امنیتي ځواکونو تر نظارت لاندې له دوی سره لیدلی دي. تېره اونۍ د موسوی ویاند او سلاکار ارجمند د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون څخه وغوښتل چې په تهران کې د ناپیونو هیوادونو د سرمشریزه څخه استفاده وکړي او له ښاغلي موسوی د هغه د میرمنې رهنوارد او د یو بل اپوزیسیون له مشر کروبی سره وویني او په ایران کې د بشري حقونو د مداوم نقص په اړه خپل اندیښنه څرګنده کړي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حامدی له نیمروز پر اسولې سمس کې لیکي د برښنا له شرکت مو دا شکایت دی چې بلې د مصرف ډیر لیکلې وي. خلم خان د لوګر ولایت د برکې پرکله ولسوالۍ پر اسولې سمس کې لیکي د ګردیز او خوسترمن لارې ولې نه جوړې شي. حبیب الله طوفان کوچای د لوګر ولایت د بابوست کوچانو لکلی څخه لیکي په لوګر کې څار د څارویو لپاره څړځایونه نشته هله د چغه مې وخړل شي.